ثبت بکنین، شماره ما 0700-84-620. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت همچنان وقت خبرها میرسه و پس از خبرها برنامه میکروفون شما را داریم. آقای ساروان هم در استودیو هست. سلام آقای ساروان.
سلامت و سه ستاره مشه مرزبان سب قدر من آردون که زما سلامونم و منی اتبا جشوه پا دیخ پراوانه که لمره خبری مطالب لرو پا دوغو راپرونو که باوره چه ده افغانستان حکومت غواری چه ده سولی پا دازل خبرو که پا اربن تاکید وکوی. ده بدخشان دولتی شورا رئیس وی چه یو سلاتی افغان امنیتی زواکونه ده دولت وصلوالو مخالفانو نیولیدی. ده ده یو زنونو رو راپرونو تفصیل خبرونو روست ورندی کیشی. قسیم سولمل مو ده افغانستان و نره لورستی حال خبروی.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغان حکومت استازي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند ټینګښت د دوی له اساسي غوښتنو څخه وي. په کونړ کې یو قومي مشر د نامعلومو کسانو لخوا وژل سو او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربان پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هغو خبرو کې هم د اوربان مسله یاد وسوه، خو بیا پرېکړه وسوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وسي. ناطقي د رویټرز خبري اجنس ته ویلي په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربان غوښتنه وکړي او هیله من دي چې مقابل لوری به ومني. د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم ازادي رډو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولاني جنگونو نه وروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او
محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټي شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. په کونړ کې پرونی قومي مشر د نامعلومو کسانو او په ډزو وژل سوی دی. د کونړ د امنی قمندان عبدالحسیب سید خیلی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر میا حسین عادل د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل سوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې پر میا حسین عادل د برید مسؤلیت نه دی منلی. د سرپل ولایت سلګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د غلطه د ملي اردو امنیتي ځواکونو د سرتیرو د خدمتونو ستاینه وکړه. د ازادي رادیو خبریالوایي پرون تر زرو زیات کسان په سرپل کې راټول شوي وو چې پکې قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي او امنیتي چارواکي شامل وو. په سرپل کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د غلطه امنیتي وضع په نسبي توګه ښه شوی ده او خلک د امنیتي ځواکونو له فعالیتونو خوشاله دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ترانسپورت وزارت وایاند حکمت الله قوانج وایي هندوستان د ځل افغانستان ته د بسونو د ورکولو لپاره شرایط هم وړاندې کړي چې پکې د مرسته کېدونکو بسونو لپاره مناسب تمځای او د ترمیم د یو منظم سیستم موجودیت شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندي پلاوی د یکشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې پر وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي د موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. اخو د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. په نوي مشوره کې چې پرونی خبره کړه، له بریتانیاوالو نور د پخوا په شان په کلک نه دي غوښتل سوي چې ایران ته به ضرورت سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته ولاړ نه سي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لایو خبر سوی خبر پانی سرسم دا یو اړخیز اوربند د تیر شپې له نیمایي څخه پیل سوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شیعه حوثي اخیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه دوو ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توس خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شیګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وای یو ځانوجون کې د لامبو په هغه اوس کې چې لسکونه سړی او ماشومان پکښ په لامبو بوخت و ځان ته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکی چې چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی و د ټپیانو د انتقال پر مهال د هاوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بارنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22مه نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنه ته ځواب وایي. په هغه برید کې څلور امریکایان وژل سوي وه. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون د کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین ویاند نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تیری ګودی چې په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو غړی دی یو اونۍ مخکې په دې کمیټې کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه او نوموړی پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستۍ کې د بنغازی د پیښو په اړه څېړنو کې د وزارت پر مهال د هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې ده. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4مه نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بی کتمبایف دا فرمان پرون ماښام خپور سو او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیونه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسی پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولس مشرانو له لړ کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزانو او ازبکټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اوري. د افغان حکومت لوری د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې پر اوربند ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د برښنا د ولایتي شورا رئیس وایي یو سلو اتیا افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو لپاره د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان یو سانتي متر خاوره یا ونیسي او یا په هغه کې تاسیسات جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. دلبر زدکو وزارت وایي د بودیجې د نه لرلو له کبله سږ کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.6 نیوي اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربند پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته وویل د اوربند لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت وغړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې ترسره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دی چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبرپاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبرې به نه په قطر او نه هم په چین کې بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس تریبیون وایي نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، دې ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یوه غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایت شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولی دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول.
د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلورو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه، او په دې بیس کې 130 تن افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمیر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمیر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیري له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وو، او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیري ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیري د طالبانو لخوا اسیران شوي وو، او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهده او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانی چې د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده، د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅه پیل کړي دي. دا وایي د پاکستان د پوځ دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرلپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره د توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي، چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي، او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاورم یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ته ویلی شم چې دا د هغوی په ګټه نه ده. څه چې د هغوی په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسېدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکمه ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو شاري بسونو د شی ساتنې لپاره له لوړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره بسونو مرسته کړې و خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاندوی د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونه د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت سیړي. روسه تر هغه چې دا خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیا وي رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې و خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر دی کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاري ملي بسونو مرسته کړې خو دغه بسونه د بې احتیاطي د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپل مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم په شارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي خو شرط دایشه چې د دغو بسونو لپاره دی سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې په خو افغانستان ته دغه هیواد لوري ورکړی شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلي، بلکې شاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ غړې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکي دي او پیکنګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلوماټ نشرې بیا په خپل مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزی په ښکاره د اوسنی ولسمشر پر کړونو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمني له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلوماټ نشرې د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبرۍ ډول د نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډیره برخه په قبیله یي کلتور او سنتي اقتدار کې تیره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډیر کړي. د ډیپلوماټ لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وای ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لوی دي څخه زده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نه ویش ولایتونو کې د شری زد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځېنی کمپاین په موده کې به د 15 کلونو څخه ټیټ 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې شاوخوا 15 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال ولست د شری ناروغي پیښه ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامه روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره پراترونکو کلونو کې د شری واکسین لمړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین مخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
خغلې نیم وای په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په دوه نور ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو لامل اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولای. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکو د شری ناروغیو او یا له دې عمله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وای د تیرو کلونو په پرتلې اندازه خورا کم شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2008، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 15 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګزړ ناروغۍ را کمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیونو څخه ډیر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري، چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
له دې سره د دې خبرونې د خبری مطالبو پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. د دې خبرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کو. چا چې اوریدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 1 شمیرې مشته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بي سیم سیم کارت لري کولی شي په 1 شمیرې مشته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربند پر منځ کې دوه ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو لاستاز سره د مستقیم خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، رويټرز خبري ایجنسی ویلي پر راتلونکي دور کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به یې ومني. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د برېټانیا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یغانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځې اور بند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکښې وه، 2 ځنوژونکو 14 لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په د هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. لدی شیبه میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې هندوی چې افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط دا ده چې افغانستان وساتي. په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده، خو اکثره ضایع شوې دي. لیوی خوا حکومت یا هغه اداره چې ملی بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري، هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې. له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی. اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي. د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو؟ په نورو هیوادونو کې، په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي. هغوی هغه شیان چې د ټولو خلکو لپاره وي تر خپل مال هم ښه ساتي، لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري؟ هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټولو خلکو دی هغه خپل نه بولي. حال دا ده چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل یې دی او په کور کې دی تر هغه هم له هغه څنر زیاته استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی. امید مرزبان په دې خپرونه کې را سره دی. مرزبان صاحب، به هم تاسو ته ووایي چې خپرونه مو په څاړه ده.
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما قسمه که آقای ساروان گفتن، من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه. در رابطه به این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است. در گذشته هم هندوستان چون این بس های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود، اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بس ها از کار افتادند. در بعضی موارد دیده شده که روی سیت های اینها این نوع بس ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش، و همچنان گاه گاه خیلی با خشونت بیشتر با این بس ها برخورد شده و حتی روی سیت هایشان توته ها یا خط های با چاقو یا کارد کشیده شده. به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بحث ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه، چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم. در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما، این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما، فقط ما از شما میشنویم. شماره تلفنی که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین.
البته خلاصه و لند دی تلفون شمیری مواردی بیا هم در تکرار کما 0-993-5540 او یا هم 0-922-5555 هم در شبه مشتر تلفون کولی شی یو آوریدون که هم دی تلفون پلاین کده. مهربانی کوی
اسمت فرمان صاحب سلام پر تاسو باندې په مرزوان صاحب باندې سهار مریک مرغ عبدالقادر تکین در سره دی
مهرباني کوي صاحب
سلام به شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو وګوري په دغه سیرو څرل سکول کې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستي وکړلې تاسو او اول زه یو کښنی چې په غیر د ملي بسوت قضې یو کښنی چې اشاره کوم هغه د غزمش تاسو د پولیسو درنجر موټران دي تاسو یقین وکړئ زه خپل قندهار او هلمند زابل کې د موټران وینم چې زموږ ځینې پولیس داسې استعمالوي داسې غلي دوی ته فکر نه کوي زه د بیت المال مال دی په څومره سختو حالاتو کې زموږ د هیواد ولسمشر زموږ هغه لوړپوړي ورځي هلته زارۍ ورته کوي ګوري کردي صاحب خول ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هیوادو باندې ځکه دا دغه دغه رقم خلکو په لاس کې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې غلي د دې شعار د پولیس تټونی خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلي تر اوسه خپل شعار اکثر یې ته نه پېژني دا څونه بې سوادي ده بیا یې دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري په اوسني حالات کې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې ودا نورې مرستې هم کړي دي هندوستان یو همکار پاته سوی د افغانستان سره دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې دوی د افغانستان سره زر ملي بسونه ورکوي خو یو شرط ور باندې ږدي دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي نو اوس په کار چې باید د دوه ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو دا ساتنه یو کوشش چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو نن زموږ تاسو په ولایتونو کې خصوصا په زابل ولایت کې زموږ د خوندې دپاره د شعورې په برخه کې دي موټران نه لري د لرې لرې ساحو څخه غریبان دي په پښو باندې لري د تعلیم سره دونه علاقه لري دوهم ګوري بل موږ تاسو اقتصادي ستونزې ډېر لرو بیا موږ ته څوک موټران نه راکوي په اوسنیو حالاتو کې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالاتو کې قرار لري نو په کار ده هغه مسلم چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي او دغه ساتنه باید
ډېره مننه سلامت اوسئ کورم ودان او مننه په دې چې یوازې د موږ موضوع صرف دام نه ده چې دا بسونه بلکې ټول ملي شتمنۍ مو منظور دي تاسې هم ورته اشاره وکړه
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه مایکروفون شما هست
خدای پاک دې دا ورداشه ولسی او لکه تیر وو چې د لنجری د دغه لنجر څخه داسې داخله کړه عام خلک په آزاد شي چې بل هر خوشوزر روان دې ډېر آرام ضروري به جوړ کاټي دا چې غلی په شان کې لکه د خپل شخصي چې دا یو نه په ډیر زړه باندې مرز مو ته وهم دی او دا څه چې زموږ د حکومت سره راځي دی
سلامت
دوست. دوست ما گفت تو موتر رنجر می دوانن مثل ازی که موتر خودشان باشه، ولی من فکر میکنم اگه موتر خودشان باشه چون این برخورد
قطعا دکر نکری نه دیر بشه
نمی کنن. بله
لکه سنگه چی مویل پر دیر رو مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی خصوصا لکه در عمومی ترانسپورت
مخصوصا در کشورهای دیگه شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل، مردم دیگه ممانعت میکنن. مثلا اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگرا ممانعت میکنن و نمیگذارن که همو من سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن. خب چنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الله و برکاتو.
سلامت
باشید. آقای مردمان چیال دارید؟ دستی بخیر
است. زنده باشید. تشکر. شما چیال دارید؟ خوب هستین؟
خوب هستن. سلامان زب تاتو جوری است. بخیر خیر و خیرت دست.
سلامت.
کلی فراری دا. عبدالحد هم ده تخار ولا دش کمیش ولا سوالا این احتاط سر ده تلفون بکر خیر.
خوش آمدین آقای عبدالحد. بفرمایید.
سلامت.
خیر وسی منو نماز مان سر. مروان سر محترم، ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئولش حکومت است و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم، عبارت از موزیم، از بعضی از اشیاء تاریخی، خاصتا از بعضی یک مناکین چیز مقدس، از بعضی بخشای تاریخی خاصتا که جهانگردا از دیدن میکنن، این هم یک سرمایه ملی است. خاصتا از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره، باید ملت در اینجا همکاری کنم روی حکومت که یا حفظ شوند تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است حکومت است. اگر ملت نمی بود حکومت خامخا نمی بود. از دو خاطر ایدی یک معتل هستن بزرگای قبلی ما هم تو می گفتن که ملت هست که دولت است. برادر محترم، این فرد فردی ما ذریع مسئولیت داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. آره، ما از طرف خود و از طرف بلوس مردی مرسولیش کمیش از گزارش را از رادی شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنه. ما از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطری که در طول تقریبا 4-5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسنه داشته.
زنده باشین. تشکر. یعنی به گفته شما این کمک خود اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرد ما مسئولیت از این را داریم که از این کمک ها برای درست کنیم. اگر خواستا در همین 13 سالی گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی ما به حساب یک سرمایه ملی بود داریم.
تشکر. زنده باشین. بسیار تشکر. اجازه بتین که دیگرها هم صحبت بله. بکنن. دیگر شنوندگان روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف دهلمن لکجکی څخه د مخکینی اوریدون کی خبره کړی دی و افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی دی، هیڅ یو خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، څه پاتو شند ملی بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستن.
عبدالسلام حقیار لگرم سیر چخلی کلیدی دفنستان خلق اکثر به تعلیم دی نوزکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید له خوست څخه لیکلی دی د افغانستان د ترانسپورت وزارت باید د نویو بسونو د مراقبت او ساتنې لپاره مسلکي کسان پیدا کړي. پیغامونه به حد زیات راغلی دی، ګمان نکوم چې اکثره ولبستلی شو
در فرصت های مناسب، به خاطر که دیگر شنونده روی خط تلفن هم منتظر هستن، مصرفشان میشه، خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اس ام اس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم. سلام جای شد
شد سلامت حسین مهربانی کوی
عبدالمالک کوی دلمن ولا شد جاشانه
مهربانی کوی عبدالمالک صاحب
دا هندستان چې دا غمر سکری دی پورې ودان ډیر افغانستان سره ډیر کومک کړی دی. افغانستان خلکو سره هر وخت دی دوستی کړی ده، مننه ځینې کو دا افغانستان خلکو سره دا دغه چې دی هغه ساتنه وکړي دغه بسانه چې کومک کړ سره کړی دی. افغانستان خلکو سره هم موږ دا پایښت چې دا خلک افغانستان خلک چې دی بي سواد دی خیر دی، خو بیا هم د دې ساتنه باید دی کې ځکه چې دا یو د افغانستان
بسم الله چه بناکی باید استعمال نکی. تشکر. یک چیز سرمون سب میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ و مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بیسوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه، عقل و فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میدانه که
فکر کنم سواد نیم منظورم داده چی چوک لعقل کار
منطقه بله بله فکر بگیره فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمن که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندای ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانن بهتر ازش استفاده بکنن، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمانی خواهد زمینه ازیفا را هم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پریسی چی دی دادی بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلاکی پا قدر و پویشی. بله اردون که لرو ده تیلیفون للاری مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیر سارون که جورت خیره.
سلامت و سه خیریت ده مهربانی.
دا کوم ماه کومه کونه چې دا هندوستان لخوا کېږي یا خریداري کېږي که نه، دا ملي بس دا ټاټا په باره کې.
بله بله.
دا چې کوم هغه کوم چارواکي هلته وي، دا د پلانکي صاحب د تره زوی ده او پلانکي صاحب د اما زوی ده، نه ډرایور ډرایوري شته نه مسلکي، بس دا موټر یې جار ور کول سي بازار کې ټوک ټوک ټیکټ ټیکه سي وروره بازار چېرته فون دی راځلېږي نه ترمین کېږي نه کومبل هغه کېږي. دا ټول چارواکي چې دي سر د خپل خپلوۍ ته ونه ګوري او مسلکي سره وګماري، دا به هېڅکله خراب نه سي. دا د نجیب وخت هم دا ملي بسونه وو اوس پورې ما ته هماغه موټرونه شته ده، او دا چې کوم مجاهدین حکومت کې راغله یا دې حکومت کې راغله ټول ټیکه ټیکه سو سړي خپل خپلوان ته ورکړ نه مسلکي وروباتي جه.
بله تشکر، نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اس ام اس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
و علیکم سلام، تو خیر ده زابل ولایت اقتصاد سره په تماس.
خوش آمدین تو حساب.
دا ملي بسونه چې موږ انجوار ته په مرسته کې ورکول کېږي، دا کوم خوش دی نه یو ځکه چې هغه سل میلیارد ډالر چې نړیوالو له افغانستان سره کومک وکاو دا څه شو؟ نو دا هم پر هغه لار باندې دي، هر مرسته په جوړ حالت کې په صلح کې په صحیح معنا باندې کارول کېږي. زه خو داسې استفاده مې کېږي دغه یو څو زمانه به یې بیا پاکستان په کباړ کې دا په کباړ کې خرڅېږي، نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو. خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
مرستې. لکه دلته خبره داده چې
توګه باندې کار ځینې واخلو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم
مهرباني کوي وفا صاحب خپل موقعیت او څه تغیر کوي چې اواز مو واضح شي صحیح شو مهرباني
وختان چې کوم ناسته چې هندوستان اعلان کړې ده دا د افغانستان لپاره او افغانستان اوس په ترانسپورت برخه کې ډېرې ستونزې لري خصوصا په ښارونو کې خو زموږ نظر د دې ساتنې لپاره چې یو بهتره کار به دولت وکړي هغه دا ده چې لکه څنګه چې اورېدونکو وویل باید دغه مسله مسلکي خلکو ته وسپارل شي ترڅو هغوی ترې ښه ساتنه وکړي که چېرته ملي برخه کې رارسي بیا له هر څه بخوانه وي نو دولت چې دغه اورېدونکو چا ته سپارلي دي هغوی نه پوښتنه وشي
سلامت اوسه وفا صاحب تاسو یو اړخ ته اشاره وکړه البته دا مسله دوار خلری یو دی حکومت له خوا د چې تاسو خبرم په زاید چې مسلکی ډریوران یا چلون کې ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټر نه زده او موټر په خراب کې لیکن بل اړخ هغه د چې خلکو سره اړه لري لکه څنګه چې مو په فایل کې ویل چې ځینی خلک په یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه سیری دې برخې ته باید خلک توجه وکړي هله د چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي
بله یګونه از هرات سمس فرستاده می نویسه که برای حفظ ای سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو ته نیږدې یم، سلامونه په شمو دمکار صاحب او حمزه پیروز زابل ولایت شاجي ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب.
دم نه لري یا سلام نه دي ځای سره کوم دي خدای خلک ټول خپل د شخصه راز خاطر باندې خپل کړي باندې وړي په دې وړي باندې د بازار خلکو لپاره هم تاوان د بسونو لپاره هم تاوان ده دا مشکلات په دې ډول دي هر څوک دا کوشش کوي چې خپل کړي په دې ځای کې وګماري نو کثیر ودې ته توجه وکړي چې تعلیم یافته خلک دي اول او لږ ورسته چې باندې بس باندې بلد دي قسم د تا کاله زما په نظر باندې زدا چې وایي په نظر باندې دا برقي بسونه دي د ډرایوران په کار هند دولت د افغانستان د عام خلکو څخه دا خواهش نه ده کړی هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړی چې بس ځای نه لري ځایونه نه لري ډریوران نه لري عام خلکو که څه چیرې کې یو پوسټ به ورته واچوي نو د دولت څخه مې دا خواهش ده چې دولت ته دې بس کارونه وکړي
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو مهرباني کوئ صاحب بل اوردون کتاب نوبات ور کدوې خبري و نه کړې ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو
سلام علیکم بفرمایئ برنامه میکروفون شما است از رادیو آزادی
سلام
تشکر مننه
مهرباني کوئ صاحب
الو
ستاسو خبري او خبري وکي و متاسفانه ونسو
خیر تلفنشان قطع شد. در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بهشان میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد، لطفا به گپ هایتون ادامه بدین. ما صدایتون رو میشنویم، اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم، به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه. شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن، نگذارین که دیگرا هم انتظار بکشن.
عبدالله حلیمی لکنده هر لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه او مستقی استادان وګمرل شي. منظور موټر چلون کی دی بل اوریدون کی چې نوم فکر کوم چې ډیر وشت پیغام لیکل، لطفا وشت پیغامونه ملیکي چې ځین وخت نه لوستل کیږي. احسان ارغستانی لکنده هر څه لیکلی دی و زما په ان کوم بسونه چې د هندستان لخوا او افغانستان ته ورکول کیږي باید افغانان داسې استفاده ځنې وکړي چې نوی نسل ته د استفادې یو سمبول پاتې شي. عبیدالله هم لکنده هر څه لیکلي، هندوستان خو زموږ سره همیش مرسته کړې ده، په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي. نو دا هم دې دوی پیغام وو د ملي بسونو په برخه کې، د ویلي دي چې افغانانو ته دې باید عامه پوهاوی ورکړی شي، د دې ضرورت دی ورته.
خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
آره دوستان جور بخیر،
سلامت
باشید. دغه کومې مرستې چې دوی کړی دی؟
بله سر، په مرستو خبرې نه کوو، په دې موضوع خبرې کوو چې مثلا بسونه یو مثال دی، نه صرف بسونه بلکې ټولی ملي شتمنۍ، ولې افغانان شنه ساتي؟ څه حکومت وي که څه عام خلک. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده،
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین؟ بفرمایید.
هلمند ولایت خمزنگ وی کرم چې ولول سوالی چې همدا مسافر خبر کوم دا مرس مبارکی چې اهیم کومه کومه کړی دی، یا په دولت مستر کومه کړی دی، د دې د کومه ډیر مننه چې مر سره کومه کړی دی. خو مشکل بجې ځکه چې اول دولت ته دی د ولایت د ساتو ساتنې ته ژمن نه دی، په دې خاطر باندې چې د دې بسونو چې ارجی افغانستان ته یا نور کومه ته ارجی افغانستان هغه دی مکلف دی دا ساتنه کوي. څوک راځي چې اكو به سټری څوک نشي ورته ولې دامه دې استکوا دا پوس مخرب. نو څوک راځي پر د موټر باندې وشتا کوي دا مبارک څوک نشي ولې دامن وشتا کوي. نو ملکی کسان خو بالکل چې ښکار لري چې هغه دې د علم خلق دي، د سواد خلق دي، او دا چې کسان چې هغه دې کار د ستې براتري چې دا دولت ته ساته ځان ورسي، په دې خاطر باندې نو موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا د ګډو کسان څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید استادان په کار باندې وګماري، داسې لایق کسان چې هغه لایقات لري او د دې وطن سره مینه لري، د دې وطن د بقا لپاره، د دې وطن د مشکلاتو لپاره باید داسې کسان شایسته کسان په کار باندې وګمارل شي چې ضرورت ته ایستات ته هغه موجودي که هغه هر شی باید هغه ته جان باندې وړي.
بله سلامت اوسئ. لال محمد عایل د هلمند له ګرمسیر لیکلي وایي افغانان د چا د توفیق قدر نه لري، که هند هر څومره شرایط ورته کیږدي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یوه بل اوریدونکي خان نورزی لفرا لیکلی دی وایده بسونه دی شخصی خلکو ته په اجاره ورکړی شي،
یعنی که به سکتور خصوصی داده شد، شاید اونا بهتر نگاش کنن. برحال یک مثال چیز اگر بتیم سارمان سبویی که اگر بعضی ها میگن که خب حکومت باید در ایجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه، مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیرم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالایشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 45 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن. به این معنا که در هر بس 45 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا این که دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست. پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم بیایم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو کې به مو لیدلی وي چې که یو څوک دغسې یو بس چوکۍ خرابوي نو په ځای د دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي دې په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بل ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري په سپکه سترګه وګوري فکر کوم چې ورو ورو به دا مسئله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی د غزنی نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ،
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرمایین.
تاسو دا د هند د بسو موضوع دا د رقم موضوع را ستاسو کلی دا په وخت دا د خدمت لپاره هند د موسی همیشه هغه کړي دي کومکونه کړي دي. دلته دوه موضوعګانې دي، یوه د دولت ده، یوه د عوامو خلقو ده.
بله، او
د دولت وظیفه باید داسې وظیفه اجرا کړه لکه د ایران دولت چې د بسونو حفاظت کړی دی، خپله اصبا یې ورته کولې، هر مازدیګر به چې بسونه مخصوصا تلل شته به دی چې کېدل جز به د هر موټروان نه د یوې اشارې د ماتېدو هم پوښتنه کېده چې دا ولې ماته شوې ده. دا مسئولیت به د موټروان په غاړه وه چې دغه ولې ماته شوې او څه مشکل دی، څه وادې دغه
حفاظت بده
مترو.
بله،
تشکر، نظرتون را شنیدیم. تلفنشون هم قطع شد. خب فکر کنم آهسته آهسته رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.